دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سپیز بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې وروستۍ خبري خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونه په اوږدو کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې د دې غړي برخه دي، خو لومړی به د دې سات خبرونه وورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
سرټکی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي په خیبر پښتونخوا کې د مدرسو پر اصلاحاتو کار پیل شوی. د افغانستان ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي د کابل له روسي خونړۍ پیښ څخه د دشمن هدف د افغان ولس ترمنځ اختلافات رامنځته کولو. د ترکیې مرستیال لومړی وزیر وایي ولسمشر رجب طیب اردغان به راتلونکې میاشت له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ویني. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي په خیبر پښتونخوا کې د مدرسو پر اصلاحاتو کار پیل شوی او په دې لړ کې د دارالعلوم حقانیه او صوبایي حکومت ترمنځ توافق هم شوی. عمران خان پرون په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال دا خبره وکړه.
دی وایي مونږ د مدرسو زده کوونکو ته د ساینس زده کړې ورکول غواړو چې هغې ته نوکریانې میلاو شي. مونږ به ورته د دین نه علاوه نور مضامین هم خایو چې هغې د دې ټولنې برخه جوړه شي. د مدرسو 22 لک زده کوونکو ته د جدید تعلیم موقع نه ملاویږي. مونږ به مدرسو کې اصلاحات راوسته. یاد ساتئ چې جنرال مشرف په دور کې مدرسو دارت کړي وو.
عمران خان زیاته کړه په صوبه کې یو مالیاتي کمیشن جوړ کړي چې پکې به چاته د مداخلې اجازه نه وي او د حساب لپاره نوی قانون هم جوړوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي مرکزی حکومت په چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې ځینې غوښتنې منلې خو دوی د مغربي لارې په اړه لا هم مطمئن نه دي. پرویز خټک تېر ورځ د مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وویل که څه هم صوبایي حکومت د پرمختګ په لور ډېر ګامونه پورته کړي خو اوس لا هم ډېر چیلنجونه په مخ کې دي.
نو سسی پک کی چکم مونگا ڈیمانڈز تقریبا اغی اومنل پی ڈی پی کے فیڈرل پی ڈی پی کی راغلی دی اس گورو چ پگے عمل درآمد کی گئی کنا سو کل مونگا حکومت جوڑ شنو پکی پی کی یو آئی دارم ٹکنو مطلب چ کم پلزے رشوت رشوت ہو نن میرٹ ہو اس مونگا رو رو اگی کا نظام بدل کو لاز بنا وس کر
پرویز خٹک زیادہ کا لاوان کڑوال سر دسم چلن پاڑے پولیس تو حکم مر کر دی. د خیبر پښتونخوا د بلدیات وزیر وایي بلدیاتي نمندګانو ته پوره اختیارات ورکړي او هغه به اوس د پرمختیايي کارونو لپاره د کمیټیو مشران وي. د بلدیات وزیر نعت الله پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې ول بلدیاتي نمندګانو ته د اختیارات ورکولو لپاره جوړ شوې کمیټي دا پریکړه کړې چې انتظامی چارواکي به اوس د ضلع او تحصیل ناظمانو ماتحت وي. په دې وروستیو کې له پېښور سره تعلق لرونکو ځینو بلدیاتي نمایندګانو مشال ریډیو ته ویلي صوبایي حکومت وړاندې هم دوی ته د فنډونو او اختیارات ورکولو ژمنه کړې وي خو عملي کړې نه دي. په کراچی کې وسلوال کس د امنیتي ځواک کې واسکر وژلی او بلې ژوبل کړی دی. دا پېښنن د صدر سیمه کې هغه وخت وسو چې پر موټرسایکل سپرو یو وسلوال هلته پر امنیتي عسکرو ډزې وکړې. د جنا روغتون د ویاندې ډاکټر سیمی جمالی په وینا دوی ته د یو وژل شوي عسکر مړی او د بل زخمي ورول شوی دی. د دې پهنا د زخمي عسکر طبي حالت هم مرګونی دی. د وژل شوي کس نوم د عبدالرزاق دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او کاتب ملاتړ ماموریت درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړې شي. دغه وزارت وایي جنرال دولت وزیر وایي په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سوي سرغړونې وڅېړل شي او حل لارې به ورته پیدا شي. ښاغلي وزیر هیله څرګنده کړه چې پاکستاني پلاوی به په دې غونډه کې یو ځل بیا د سرحدي ستونزو د حل ژمنې وکړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د کابل له روسي خونړۍ پیښ څخه د دشمن هدف دا دی چې د افغان ولس ترمنځ اختلافات رامنځته شي. عبدالله عبدالله نن یې د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې، ویل چې ولس باید د دشمن د داسې دسیسو پر وړاندې هوښیار واوسي.
شاید د دښمن لوی هدف چې غواړي هغه ته ورسیږي هغه دا ده چې د خلکو په منځ کې د اختلاف، شک او تردیل پیدا کول دي، چې بیا دا چار به خدای مکړه په بشپړه توګه د خلکو، ملت او هیواد د کمزورۍ سبب شي.
شاغلی عبدالله زیاته کړه مهمه دا نه ده چې د پیښې ذمواري چا په غاړه اخیستې، بلکې مهمه دا ده چې پیښه په اړخیزه توګه وڅېړل شي. د ترکیې مرستیال وزیر وایي ولسمشر رجب طیب اردغان به راتلونکې میاشت له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وویني. دا به له هغه وروسته چې ترکیې د روسي جنگي الوتکې د راغورځولو پر سر بخښنه وغوښته د دواړو مشرانو لومړی ملاقات وي. نن د ترکیې سرکاري خبري اژانس انادولو د مرستیال لومړي وزیر رحمت سمسم په حواله ویلي ښاغلی اردغان او ولادیمیر پوتین به د اګست په 9 نیټه په سینټ پیټرزبرګ ښار کې سره وویني. په ترکیې کې د ناکامې کودتا وروسته روسي ولسمشر رجب طیب اردغان غان ته ټلیفون کړی او خپل ملاتړ سره سرګند کړی وو. پولیس وای په مغادیشو کې د افریقای ټولنې د 16 ساعتي ځواکونو په مرکز کې ځانمرګي برید سوي چې لشتلجه لاس کسانی وچلی لال قاعده سره تړل سوي وسوالې ډلی ال شباب چې غواړي د غربي هوادونو په ملاتړ سومالی حکومت راړنګ کړي د برید ځمواري منلې ده. د ډلې په سومالیا کې تر پلان سو ټاکنو لمخې خپل بریدونه زیات کړي دي. د امریکا د ولسمشر انتخابات لپاره د ډیموکرات ګوند پخوانی امیدوار سینیټر پرنی سینډرز پرون د په جذباتي انداز کې هیلری کلنټن د کاندیدۍ په توګه تایید کړی او د یاد ګوند ملي کنونشن ته وویل د امیدواري لپاره د هغه پخوانی سیاله هیلری کلنټن باید د امریکا راتلونکي ولسمشر شي. په داسې حال کې چې هیلری کلنټن د نومبر په اتمه د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ سره د مقابلې لپاره تیاریان کوي. د کنونشن لومړۍ ورځ د سینډرز د پلویان لخوا هیلری کلنټن پسې د نارو ولو سره پیل شو. برنی سینډرز پرون په فیلډلفیا کې د ډیموکرات ګوند شاوخوا 15,000 استول پر دې ویاړي چې نن شپه له هیلری کلنټن سره ولاړ دی او هیلری کلنټن به یو تکړه او ډېر ښه ولسمشر وي. د بنگلاديش په سال شار ډاکه کې پولیسو د نشته پر مهال نو سوال وجړې دي. یو غربي خبري اجانس د پولیسو چارواک په حواله ویلي و چې سوي ټول کسان له سوالې ډل سره تعلق لري خو لا سرګند نه دي چې دا کومه ډله ده. پولیسو د استوګنې په یو سیمه کې د چاپی پر مهال یو مشکوک کس نیولې دي. د روانې میاشتې په لومړۍ ورځو کې په ډاکه کې پر یوې چایخانه د بریده هرسته په کاروایانو کې پولیسو ګڼ شمېر وسلوال نیولې دي. د ډاکه په دغه چایخانه یا کیفې په برید کې شل کسان وژل سوي چې پکې زیاتره بهرنیو ولسي وګړي وو. پولیس باور لري چې ګڼ وسلوال لو سم پړتي او کدا سي چې د بریدونو پلانونه جوړوي. خبرونه پاتې ورسېدل احمد الله د موسم او کرنسي حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115 روپۍ او 50 پیسې خستل کیږي او 116 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 40 پیسې او 115 روپۍ 90 پیسې. یو پاوند 138 روپۍ 50 پیسې او 109 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ او 50 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې. او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 200 تا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ پیښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 25، په بنو کې وضعیت نه زیات 13 او کم نه کم 25، او په کوټه کې وضعیت نه زیات 14 او کم نه کم 19 ډیګري سانتي ګریډ وی.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ او احمد الله وړاندې کول. په خبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مشر وایي د پرمختیایي کارونو لپاره د پیسو د منصفانه ویش او درغلیو مخنیوي ته کمیشن جوړ کړی دی. خو د خبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د حکومت په وړاندې لا هم ننګونې پرتې دي.
ہوں تو حکومت تدا چیلنج انہوں نے چمونگا دے مل کے عمران خان وعدہ کرو چمونگا نظام بدلو نوے سسٹم راولو مین چیلنج ہم دغا دے چمونگ لگیا ہو خپل سسٹم بدلو نوے نظام راولو.
په یو شمیر قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې له پرون راهیسې د پولیو ناروغي ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین پیل شوی دی.
ټول ټیمونه وتلی غالباً په دې کې 550 ټیمونه دي او دا زموږ ټارګټ چې د خیبر ایجنسې 2,30,000 دی. لږه مطلب دی د 500 کلونه کم ماشومان کنه.
په کابل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ورستي بریته په کتو شنن کې د ترهګری پر وړاندې د افغانستان او پاکستان ګډه مبارزه ضروری بولي.
د دې جنگ کو مخېږي او نشي دا راټول نشي نو دې کې بیا د دې نه زیات خطرناک ګروپونه منځ راشي.
د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې ګوند یې په خیبر پښتونخوا کې حکومت کوي ویلي چې په صوبه کې یو مالی کمیشن جوړ کړی چې له دغه کاره یې هدف د ځایي یا بلدیاتي حکومتونو ترمنځ د پرمختیایي چارو لپاره د پیسو منصفانه ویش او په ترڅ کې په حکومتي ادارو کې د رشوتونو او درغلیو مخه نیول دی. په دې اړه تفصیل د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې د پریس کانفرنس په وخت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې اوس به څوک هم ځانګړي فنډونه نشي استعمالولی. عمران خان زیاته کړه چې پرمختیایي فنډونه به اوس د صوبایي اسمبلۍ غړو ته نه ورکړی کیږي، بلکې دا به مقامي نمایندو ته ورکړی کیږي. نوموړي د مقامي ادارو لپاره 3 اربو روپو اعلان هم وکړ او ویې ویل چې خیبر پښتونخوا مقامي نظام به د نورو صوبو لپاره مثالی وي. دیوائی د جنرل ضیاء الحق په دور کې پرمختیایي فنډونه د رشوت په توګه استعمالیدل، د سپه ذریعه به سیاستوال خرڅېدل او دې له وجې ټول پاکستان کې کرپشن زیات شو. موږ دا ختمو او دا به ټولو صوبو لپاره یو مثال جوړیږي. زموږ د صوبایي اسمبلۍ غړي به اوس په قانون سازۍ کار کوي او مقامي ادارو نمایندې به په لاندې سطح د خلکو خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. عمران خان خپلو خبرو کې خبریالانو ته وویل چې خیبر پښتونخوا کې نظام په بدلولو کې ورته د خنډونو مخه ده، ځینې سیزونه ځکه علاوه نه کړی شو چې په وړومبي ځل په حکومت کې راغله. دوبه چې د خیبر پښتونخوا وزیراله ادارې مضبوطی کړي، د په وینا چې د خیبر پښتونخوا وزیراله پرویز خټک پولیس خیر سیاسي کړي دي او د صوبې د پولیسو مشر نه د لړکی پښتنې کېدې شي. خبریالانو ته د پاکستان تحریک انصاف مشر وینا وا چې د یو غیر سرکاري ادارې پیلډاټ د معلومات تر مخه 3 کاله مخکې خیبر پښتونخوا کې د ټول زیات درغلي کېده، خو اوس د نورو صوبو په مقابله کې ښه شوي او په تیر 3 کالو کې د کرپشن غټ کیس مخې ته نه دی راغلی. عمران خان وویل چې نوی احتساب قانون به هم جوړول کېږي او په یو محکمه کې څوک هم کرپشن نشاندهی کوي نو دغه 25% برخه به ورته ملاویږي. اوس په چیلې صوبایي اسمبلۍ کم نوی سیشن جوړیږي، نو په دې کې د ټولو مخکې چې کم قانون موږ به منصورو نو هغه د نوی احتساب قانون دی. دا د مخکې نه به هم طاقتور احتساب وي چې بالکل آزاد او خود مختار به وي. هسپتالونو په اړه عمران خان وایي چې هسپتالونو کې مو نظام تبدیل کړو، د تعلیم لپاره د ټولو زیاته پیسې لګول کیږي. عمران خان وویل چې تاثر داده چې افغان مهاجرینو له وجې ترهګري سیوا کیږي. موږ د افغان مهاجرینو معاملې په اړه د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه په مشرۍ کې یو کمیټي جوړو. دا مهاجرین سمو میلمانه دي، دوی سره به هیڅ زیاتې نه کیږي. عمران خان وویل چې حقانی مدرسې ته د فنډ ورکولو مقصد په مدرسې کې اصلاحات راوستل وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې په چاینا پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې د مغربي لارې جوړولو په اړه د مرکزی حکومت پر وادو ډیر باوري نه دی. نوموړي د خبرې له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړی دی. هغه د مشال رادیو د خبریالې رابع اکرم خان ځینې نور پوښتنې هم ځواب کړې دي. راځي چې مرکې ته غوږ شو.
چې کله موږ د حکومت جوړ شو نو په کې پی کې یو ادارم ټیک نو نه ایجوکیشن کے چار ریفارمز راوستی نے ٹیچر خیال ساتلے نے اسکولوں فن ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے ریفارمز نے سسٹم ہو مطلب ہے کم پلزے رشوت ہو نہ میرٹ ہو نہ ٹرانسپیرنسی ہوا اس مونگے رور وغیرہ نظام بدل کو لاس بنا اس پر سسٹم اور ٹرانسپیرنٹ کو کوشش کو فل پروف شی اور سردام کوشش کو سے پولیٹیکل انٹرفیئرنس بکن صرف دادری سلور کا روشی نے آٹومیٹکلی اور صبح پمخذی ہو جکل انٹرفیئرنسی ٹرانسپیرنٹ نہیں کرپشن زیادہ ترقی نہیں کری تقریباً منل پی ڈی پی کے فیڈرل پی ڈی پی کی راغلی تھی اس گرو سے پکے عمل درآمد کی گئی کہنا تھرو سپور سیٹسفائڈ فردر پتہ بلگی
حکومت
تو چیلنج ہونا چاہیے حکومت تھا چیلنج ہونا چاہیے عمران خان وعدہ کرو چمو گا نظام بدلو نئے سسٹم براؤلو مین چیلنج ہم دگا دے چمنگ لگ جائے خپل سسٹم بدلو نئے نظام راولو خلق تو انصاف تلاری آسان دے غریب تو چکم تکلیف دے تانک کے تحصیل کے پٹواری کے رشوت کے پا نوکروں کے پا ہر سے کیا تکلیف دے آگا منگا ٹیکو چا سسٹم راشی تو سفارش ہم ختم شی اور رشوت ہم ختم شی ہر چاہ برابر موقع ملا
پالیسی
چونکہ داخو نیشنل پالیسی تو انٹرنیشنل فیصلی دی کلب اور چاہیے پاکستان کی دی منگ ملمانی دی باقی خدمت من کو وہی خیال ہم ساتھ آلریڈی ماں پولیس تا انسٹرکشن ورک کری دی چیز زیادتی ہونی چاہیے تیسرا سو بدماشی ہونی چاہیے ان شاء اللہ میں وہی خیال ساتھ او خدای دې وکړي چې په عزت باندې خپل ملک ته لاړ شي.
بل سوال مې دا دی، د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دا خبره کوله چې موږ به د بجلی پروژې شروع کړو، تر اوسه پورې حکومت ولې په دې کې پاتې راغلی؟
دا دی چې دا بجلی موږ سره خپل دومره پیسې ده چې په هغه باندې زیات نه زیات موږ 200-300 میگاواٹ بجلی هغه آلریډي موږ ټینڈرنګ پروسیس کیو. پرائیویټ سیکټر اوس راغلی 900 میگاواٹ هغه ټینڈرنګ لګیا دی، ان شاء الله په 2-3 میاشتې کې به سره کمپلیټ شي. همدغه سیمه یو ڈبلیو سره لګیا یو هغه 600-800 میگاواٹ کې انټرسټیډ دی. اس حالات بہتر شو خلق را روان دی، انڈسٹری کیمرا روان دی، بجلی کیمرا روان دی،
ترہگرے مخنیوی دا پارا موسی اقدامات شد کری دی.
کل چیز وزیر اللہ جوڑ شم نو پولیس تاسی ہو ادارہ چیز سارا دی انفارمیشن اور سسٹم نو مت انٹیلیجنس ادارہ پکے ڈوا نا مو انٹیلیجنس ادارہ جوڑا کا سی ٹی ڈی ڈی مراوستہ ای تم سکولوں نے بھی کلاو کر ٹریننگ مو تو شروع کل
مولانا سمیر حق مدرسے لتا سدیش کر
مولانا سمیر حق دا پاکستانی دے دی ملک دے دی مون دی صوبے دے مون صوبے کے پٹرول خلق خوشحال دی دا اغا خلق چی کم دے ملک دشمنان دی کم چ پخپلا غلط کارنو کی کم چ پخپلا طالبان جڑ کری چاچ پخپلا طالبان دے پاکستان تروستی آغا دے ملک دشمنان پروپیگنڈا کی لیکن دا مونگ پا ایک ریفارمز راوڑو آل تک مونگ ایک کالج جوڑو چی آغا ہم دے سٹریم لائن تراش اخرنے
سوال دا خیبر بینک سکینڈل پاڑا دا تحقیقات دا
ٹول دروغ دی اس مسئلہ نستاگی کی مونگ تحقیقات اکل کرپشن پاک نامو نشان نو انشاءاللہ تا صبح دیر ضروری نہیں چی آغا ایم ڈی چکم دے آغا با معافی کئی چی رمان غلط کار چی
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې زموږ د همکارې رابعه اکرم خان پښتنو ته ځوابونه ویل. د خبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي د مقامی حکومتونو منتخب غړیو ته پوره اختیارات ورکړي او دا چې انتظامی چارواکي به اوس د ضلعو او تحصیلونو ناظمانو ته جواب دی وي. له هغه سره زموږ بل همکار غلام غوس مرکه کړې ده.
دا نازمانو په مشوره باندې دا فیصله شوې دي. زه د هغه کمیټي چیرمن وم، سکندر شیرپور سره ممبر او چیف سیکرټری شهرام خان وم. موږ په هغه کې دا فیصله کړې چې ڈی ڈی سی چیرمن به تحصیل ناظمي په تحصیل کې په ضلع کې به د غي دا ډیسټریکټ ناظمي ډیسټریکټ افسران و دي جواب دي او د به حیثیت مجموعي چیف ایگزیکټیو دي. دا غي لیاس ډیپټی کمشنر باقي ډیپټی ضلع افسران دي ته جواب دي. د دې نه علاوه چې کوم ترقیاتی گائیډ لائنز چې په کوم کې دا و چې را 2% په ایجوکیشن خرچ کوي، په هیلت خرچ کوي، هغه 30% او 25% وي، هغه زیاتی شوی دي 55% او 50% ته ورسېدي.
خو عنایت صاحب قدم وایي چې د خدای اختیارات ولې دومره تاخیر پدې کې راغی؟ د دې لپاره ځینې ځانګړي مخکې دغه احتجاجونه کړي دي. دغه مخکې چې کوم هغه ایک ډور شوی واغی کې دغه کمې او قصو
ګوره ایک خو کمې نشته ده. دا چې کوم روزا بزنس جوړ شوی نو هغه کې زی په زی باندې د شین راغی چې هغه د اکسترا دغه روح مطابق نه وو. د درې میاشتې مخکې د کمیټې جوړ شوی چې کله موږ ته احساس وشو نو موږ به باغې باندې فیصلہ وکړو او غمری ویزټ کړو.
او فنډز حوالے سره څومره الوکیشن په دې تیر بجټ کې شوې ده او ریلیز شوې هغه ته د کډ ایک ډول شوې څومره دي ځینلو ته کډ هغه تفصیل
مونږه تیر شوی کال د تک فنډ ورکړو نه چون کې مونږ ته مرکز نه هغه عمر ریوینیوز ورانل خپل هم دومره جنریټ نشو نو پاره کې کمی وشو. دې کال کې مونږ محتاط فیصله کړې ده 3.5 روپۍ بدی تزي پاره کې 23.5 روپۍ مونږ جنوري پورې دیتا ریلیز کوو په سلور قسطونو کې. دا غي اولی قسط ریلیز شوی 4.5 روپۍ باقی چې کوم سلور روپی دی دا کوم ته د مرکز نه د صوبې نه آمدن راغې نو دا به ان شاء الله تعالی مارچ کې نیت جاری کوو.
تاسو څه فکر کوی اخیرا نه پښتنه بس دا کوم چې مخکې خو زیات تر لوکل ګورنمنټ چې جوړ شوی دی نو د پوځي حکومتونو په دور کې جوړ شوی دی چې کوم جمهوریت حکومتونه دي د صوبایي سمنیانی ورسره نېشنل سمنی څومره سنسیر دي چې لوکل باډیز لوکل کم خلق
دی داری با اختیار. سیاسی جماعتونو فیصلی دی او که سیاسی جماعتونو کې سیاسی ویل پولیټیکل ویل ہی دا فیصله کې دی شي. خیبر پختونخوا کې جماعت اسلامی هم دا لوکل گورنمنٹ په حق کې ده او پاکستان تحریک انصاف هم دا لوکل گورنمنٹ په حق کې ده. مونږ الیکشن نه صرف وکړو بلکې 2001 نم زیات اختیارات او زیات فنڈز سیدی نو بلدیاتی ناظمانو ته ورکړل نو دا هم یو سیاسی حکومت دی. سیاسی حکومت دا کار وکړو. مسلم لیگ نون پنجاب کې او پیپلز پارٹی کې پسند کې دا پولیٹیکل ویل مظاہرہ ہو کی نو التب ہم اختیارات منتقل شی گورا سپریم کورٹ چی پا زور بانی کم الیکشن کے نو عوام دخسی لکسن چی پا پنجاب و پسند کی بھی چنہ اختیارات تا منتقل کے نو التا الیکشن کمپلیٹ شو.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن.
د پاکستان په یو شمیر قبایلي او نیمو قبایلي سیمو کې له پرون راهیسې تر 50 کلونو د کم عمر ماشومانو ته له پولیو ناروغۍ د ساتلو لپاره د څاسکو یا ویکسینو ورکولو کمپاین پیل شوی دی. چارواکي ډاډه دي چې پر دې مهال به د دې ټیمونو امنیت خوندي کړل شوی وي. فراد شینواری پری رپورټ لري.
د د فاټا سیکټریټ ایمرجنسی اپریشن سنټر چارواکی وای چې د فاټا او اف آر اس په مخصوص برخو کې د پولیو یا ګزند د مخنیوي درې ورځنی کمپین پیل شوی دی او د پولیټیکل اپوزي چارواکو په مرسته به دغه کمپین په خیبر ایجنسی، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، اف آر ټانک، اف آر ډیر اسماعیل خان، اف آر لکی او اف آر بنو کې ترسره کیږي او په دې درې ورځنی کمپین کې به په دې سیمو کې د پنځو کالو نه کم خواوشه نه لکه پنځه شپېته زره شپږ سوه او پنځه اویا ماشومانو ته د پولیو یا ګزڼ ضد ویکسین ورکولی شي او دې لپاره یې خواوشه اتلس سوه او اته اتیا ټیمونه تیار کړي دي. د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې یو چارواکی آباد شاه مشال ریډیو ته وایي چې د ټول فاټا په شمول په خیبر ایجنسۍ کې هم دغه کمپین دوام لري.
ټول ټیمونه وتلي، غالباً په دې کې پانچ سو پچاس ټیمونه دي او دا زمونږ ټارګټ چې د خیبر ایجنسۍ دو لاکی کیس هزار دی، لکه مطلب د پنځو کلو نه کم ماشومان. کنه انتظامیه مونږ له چی کنه سیکورټی را کړی ده او انشاءالله څه داسې پرابلم نشته. لکه په بارډر باندې زمونږ لستک ټیمونه دي، هغه دواړه طرف ته ولیاړ دي، که دې مخه ځي او که مخې راځي، باقاعده پولیو کیږي تورخام کې. هغه بیا تحصیلدار سي زمونږ روزانه هغه راخلي، پراګرس راخلي او هغه مونږ ته هم شیر کوي.
د خیبر ایجنسۍ په جمرود شاکه سیمه کې د پولیو د مخنیوي ادارې ایریا سپروایزر عنایت اپریدی د خپل سیمې د کمپین په اړه وویل:
مونیټرینګ مې وکړو، کار ډېر لکه ښه روان دی، پوه شوې کنه؟ او تقریبا 98% کوریج بالکل لکه ما په هغه باندې وشولو، ویکسین بالکل لکه برابر و، مونږ ته د وخت نه مرسته راخستې وو، ویکسین هم ټیک دي او سیکورټی بالکل هاي الرټ وه، او چې کوم ټیم کې مونږ ته ضرورت پېښ شوی دی یا ریفیوزل یا صرف ډېر شته هم نه دی کنه، یا مونږ هم داسې ضرورت محسوس کړی، بالکل سیکورټی مونږ ته رارسېدلې.
د فاټا ایمرجنسی اپریشن سنټر چارواکی وایي چې په روان کال کې په قبایلي سیمو کې په جون میاشت کې په جنوبي وزیرستان کې د پولیو یا ګزڼ وړومبی کیس مخې ته راغلی دی چې د هغې نه پس یې اوس کور په کور د دغې ناروغۍ پر ضد کمپین شروع کړی دی. د فاټا د صحت محکمه وایي چې سږ کال په ټول فاټا کې تر اوسه د پولیو یا ګزڼ یو کیس رپورټ شوی دی او بیا په ټول پاکستان کې دغه شمېره تروسا دیار لسو تا رسیدلې ده.
سلام پښتونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبریالان در کوي،
خو ستاسو د چمالت خبرونه به ملګری خبریالان را کوي.
ملګری خبریالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکي چې د خپلې سیمې خبرونه به را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو.
سلام پښتونخوا په نوی رنگ.
بلوچستان اسمبلی تیر ورځ د نامتو عالم مولانا احتشام الحق او دغه د زوی د وژنې غندنه کړې ده. په اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام ګوند له لوري غوښتنه شوې ده چې په پیښه کې تورن کسان دې سم د لاسه ونیول سي او پر پیښه به سبا څخه بل په اسمبلی کې بحث وړاندې کیږي. نور تفصیل له کوټي د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په غونډه کې د مسخل ولسوالۍ سره اړه لرونکي د جمعیت العلماء اسلام غړي مولانا معزولا مسخل تحریک التوا وړاندې نکړي. په تحریک التوا کې وویل سو چې مفتي احتشام الحق او د غزوی مولانا شبیر احمد په تربت کې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا وژل سوی دي. د پیش له وجې د صوبې په سیاسي او مذهبي ګوندونو کې سخته خوشنۍ رامنځته شوې ده، ځکه چې د دې پیش له امله د عادي وګړو ژوند هم د خطر سره مخامخ شوی دی. د تحریک التوا په اړه د جمعیت العلماء اسلام د اسمبلی غړي مولوی معزالله و مشال ریډیو ته وویل:
په قرارداد کې موږ دا غوښتنه کړې وه چې دغه امن امان د بحال شي او دا واقعیت چې کېږي دا د بدامنۍ په وجه باندې او په دا کې ډېر قدرمند ځانونه ضایع کېږي او چې دا سلسله روانه وي مزید د ډېرېدو خطر ده. بلوچستان کې چې هره پېښه کېږي لار چا سره چې کېږي، یقینا دغه ګډ مسلمان دي او د دې صوبې اهمه سرمایه ده، نو موږ د لار چا سره دا معاملہ کیږي، لیکن موږ غواړو چې الله دا ویکی او د موجوده حکومت په مهنت باندې ستوري دا امن د پاره کوشش کېدلای شي چې په هغه باندې عمل وشي.
ورسته د بلوچستان اسمبلی سپیکر میرمن رایل دورانی دغه تحریک التوا د جولای په 28 نیټه د 2 ساعتو د باس لپاره منظور کړی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
په کابل کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې وروستي برید ته په کتو سره افغان او پاکستانی څېړونکي وایي که د دواړو هیوادونو حکومتونه د یادې ډلې خلاف په ګډه مبارزه ونه کړي او په افغانستان کې د حکومت وسلوالو مخالفین د سولې د عمل سره ملګري نه سي، نو ممکنه ده چې په دې سیمه کې روانه بدامني نوره بڼه خپله کړي. زموږ همکار منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي په کابل کې د دې ورستۍ ځانمرګي چاودنې ذمهوار به هیڅکله معاف نه کړي. دغه برید چې پکې د اتیاو نه زیات کسان وژل شوي او تر 200 سیوا جوبل شوي دي، ذمهواري یې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یعنی داعش منلې ده. څېړونکي اندېښنه څرګندوي چې یا د ډله په افغانستان او پاکستان کې خپل نفوذ زیاتوي او په دې هیوادونو کې د وړاندې نه فعالو وسلوالو ډلو نه به هم لوی خطر جوړیږي. د دفاعي چارو کې ریټایر بریګیډیر صاد محمد وای که افغانستان او پاکستان زر تر زره په ګډه د امنیت لپاره کار ونه کړي، نو دا جنگ به نور هم خوريږي.
جګړه چې کومه ده کنه چې کله دا د میاد یا موده مقرر نه وي، یو عذاب جنگ رواني د دې جنگ کو مخېږي او نشي دا راپور نشي، نو دې کې بیا د جنا زیات خطرناک ګروپونه منځ راشي او چې کومه شروع کې چا ګروپونه جګړه شروع کړه هغه ورو ورو اړخته کیږي.
بلخوا د سیاسي او سیمایزو چارو افغان کارپوه نصر الله ستانکزی وای په اصل کې د ټولو وسلوالو ډلو سرچینه سخت دریزی ده او په کار دی چې د دې د خاتمه لپاره د خو او بدو یا د نوو او زړو وسلوالو ډلو فرق ونشي.
زه فکر کوم چې په لومړي سر کې خدایش یوازې کابل ته یا یوازې افغانستان ته یا اسلام تهدید او ګواښ نه دی، بلکې داعش اوس نړیوال تهدید او د مال نظر دغه مبارزه یوازې پاکستان او افغانستان نشي کولی، باید سیمه ییز همکاري رامنځته شي ترڅو د تروریزم سره مبارزه وشي.
نوموړی زیاتوي چې په دې لړ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بد اعتمادي ختمېدل هم ډیر ضروری دي. دا راز بریګیډیر صاد محمد وای په افغانستان کې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته هم پکار دي چې نور د جنگ نه لاس واخلي او د سولې لار خپل کړي.
چې کوم مزاحمت هغه د سوچ او فکر په کار دی، خدای عقل ورکړي دی کنه. او دا ګوري چې دا دومره خطرناک یو تنظیم دی چې داسې بېګنا خلکو کې د بم چاودنه کول چې دا هیڅ قصور نشته، هیڅ هغه نشته، نو تر اوسه شته نه ستاسو خدمت جګړه کوي. نو هغه اوس په کار دی چې کوم دا هغه خپل دغه شروع کړی دی د مزاحمت، نو په جګړه نو د جګړه کې به دا رو رو تیزی کی ان سره پیسہ هم زیاته ده. د دې نظریه هم دا هغه نه بالا ده، هغه خو صرف افغانستان کې دننه شریعت تغا کوي، هغه په ټوله اسلامي دنیا کې د شریعت نه پاک کوي. نو به دا سوچ او فکر پکار دی.
اسلامی دولت وسلواله ډله یا داعش چې بنیاد یې په عراق او شام کې ایښودل شوی، په افغانستان او پاکستان کې ورسره هم د طالبانو نه جدا شوی یو شمیر کمانډران او ډلې شامل شوی دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. ایکسپریس ټریبیون په افغانستان کې د اسلامی دولت وسلواله ډلې د هلو ځلو په اړه په خپل اداریه کې لیکلي چې په کابل کې د وروستي بمی بریدونو څخه څرګندېږي چې دغه وسلواله ډلې څومره قوت ترلاسه کړی دی. شاهین بنیرای د دې ادارې مهم ټکی وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي د جولای په 23 نیټه په کابل کې ځانمرګي برید اتیا کسان وژل او 213 نور ټپیان کړل. دا برید د هزاره قام په یو پرامنه لاریونو شو. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې ده چې هغه به د برید کوونکو نه بدل اخلي او په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر دا برید یو جنگي جرم وباله. دا وخت په هیواد کې د دې برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو په غم کې ویر کیږي او د کورنیو چارو وزارت د روانو لسو ورځو لپاره په ټولو ولسی غونډو بندیز عملي کړی دی. دا ورځپاڼې په خبره د دې ټولو اوښکو ویر او غندنو باوجود په دې تیر یو کال کې اسلامي دولت وسلواله ډلې خپلې هلې ځلې غځولې دي او د دې وروستي برید په اړه ویل کیږي چې منصوبه بندي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې شوې وه. دا وړومبی ځل دی چې دې وسلواله ډلې کابل په نښه کړی دی. طالبانو ویل دي دا برید دوی نه دی کړی. اسلامي دولت وسلواله ډلې د برید ذمواري منلې ده او ادعا یې کړې ده چې دا یې د کورنۍ جګړې د رامنځته کولو یوه هڅه وه. ایکسپریس ټریبیون وړاندې لیکي چې د طالبانو په وخت کې هم د هزاره قام غړي د ستونزو سره مخ وو. دوی د افغانستان د آبادۍ 9% برخه ده چې وخت په وخت د بریدونو ښکار شوې ده. ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي چې هزارګان په اقلیت کې دي او هم دغه وجه ده چې د وسلوالو ډلو لپاره یو آسان هدف دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه
کې دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه ده زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. کچیر له تاسو څخه د خبرونو لړۍ په ریډیو کې تیر سینو د مشال ریډیو ویبپاڼه ته ورسئ. د مشال ریډیو ویبپاڼه پته ده www.mashalradio.com. وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوی. لا عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډی زو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي په خیبر پښتونخوا کې د مدرسو پر اصلاحاتو کار پیل شوی او په دې لړ کې د دارالعلوم حقانی او صوبای حکومت ترمنځ توافق هم شوی دی. عمران خان پرون په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې دا خبره کړې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي مرکزی حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې ځینې غوښتنې منلي خو دوی د مغربي لارې په اړه لا هم مطمئن نه دي. پرویز خټک تېر ورځ د مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال دا خبره وکړه. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر وبخشي د خیبر پښتونخوا د بلدیات وزیر وایي بلدیاتي نمائندګانو ته پوره واک او اختیار ورکړي او غوی به اوس د پرمختګ کارونو لپاره د کمیټو مشران وي. د عنایت الله پرون له مشالې ډو سره په مرکه کې ول بلدیاتي نمائندګانو ته د اختیارات ورکول په لپاره جوړ شوی کمیټې د پریکړه کړې چې انتظامی چارواکي به اوس ځلې او تحصیل نظمانو لاندې کار کوي. په کراچۍ کې وسوال کس د امنیتي ځواکونو یو عسکر وژلې او بلې ژوبل کړې دي. دا پېښه نن صدر سیمه کې هغه وخت وشوه چې پر موټر سایکل سپورې وسوال هلته پر امنیتي عسکرو ډزې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان پاکستان او د قادم ملاتړ ماموریت درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړې شي. د ملي وحدت د افغان ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي د کابل له وروستۍ خونړۍ پیښې څخه د دښمن هدف دا دی چې د افغان ولس ترمنځ اختلافات رامنځته شي. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل چې ولس باید د دښمن د داسې سازشونو پر وړاندې هوښیار واوسي. د ترکیې مرستیال وزیر وایي ولسمشر رجب طیب اردغان به په راتلونکي میاشت کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ویني. پولیس وایي په مقدشو کې د افریقای ټولنې د سولې ساتو ځواکونو په مرکز برا ځانمرګي برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. دا برید نن شوی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس به ولاړ شو اسلام آباد او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه په خپلو غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریالی رفعت انجم په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې غیر ذمہداري او بې غور سره په ګاډي چلولو کې اضافه روانه ده. د سلو وجه چې روزانه د ټرافیک حادثې کیږي او یو شمېر خلک د مرګ خولې ته ځي. تیر ورځ په لاهور کې د خراب ډرایونګ له وجې د سلورو کسان ژوند ختم شو. ادارې وایي چې د داسې قسم حادثو وجه اکثره د بې احتیاطۍ ډرایونګ او د ټرافیک د اصولو خلاف ورزي وي او دا هم کتل شوی چې اکثر په غټو ښارونو کې په غټو سړکونو د بس او ټرکونو ډرایوران د تیز رفتار نه کار اخلي او ځینې وخت خو د دوی ترمنځ د تیز ګاډي چلولو مقابله هم کیږي. اداري لیکي چې بس ډرایوران د یو بل نه د مخکې کېدو په کوشش کې اکثره پیدل روان کسان ځان سره وزپي. په داسې حادثو کې بس یا ټرک ډرایوران گرفتار هم شي خو هغوی ته څه خاص سزاګانې ورنکړې شي. اداري وایي چې په ترقی یافته ملکونو کې د ډېرې سماینې نه پس د ډرایونګ لایسنس ورکړ کیږي او که داسې څه د ټرافیک حادثې رامخته شي نو د هغه کسانو د ټول عمر لپاره دغه لایسنس منسوخ شي. خو زموږ په ملک کې نه خو د لایسنس جاري کولو څه سخت قوانین شته او نه د ډرایونګ تربیت ورکولو لپاره څه بهتر انتظام. اداري خیر کې وایي چې ضرورت د دې خبرې ده چې په سړکونو د بې ګنا خلکو د مړ کېدو په سختۍ سره نوټس واخیستل شي ځکه چې دا د ملک اساسه ده. د دې په حواله دی نه صرف د باقاعده تربیت انتظام وکړل شي بلکې د ټرافیک پولیسو په ذریعه دی په ولس کې د آګاهې مهم شروع کړی شي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په چارسده کې د ضلع انتظامیه لخوا په یو کاروای کې د مړو څارویو غوښه ترلاسه شوې او په دې عمل کې ککړ کسانی گرفتار کړي. د چارسده ضلع انتظامیه وینا مطابق دا غوښه په قبرستان کې پراته مړو څارونه اخیستل کېده. اداری وای چې د دین مخ کې هم داسې قسم خبرونه د ملک نور قانونونو هم را مخ ته شوې دي. خدا هر سهاله مخ ته راځي چې کله انتظامیا سره کاروایی وکړي او څه کسان گرفتار کړي. اداری زیاته وی چې د مړو سارو سره سره بیمار او د صحت حواله سره منظور کړی شوی د کم عمر سارو غوخه خرڅول هم د انساني ژوند سره د لوبو کولو برابر دي. اداری اخره کې وای چې د دې مسلې حل یو یا دوه چاپی غرزول نه دي. حکومت لبا د داسې قسم سيزونو مخنیوي او ختمولو لپاره خصوصي ګامونه پورته کول وی او هم دې سره سره د لپاره جوړ کړی شوی قوانین باندې به با بیا بیا نظر اچول پکار وی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی گارڈین ورځپاڼې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د هغه کور پر ځای چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن پکې وژل شوی و د لوبو د یو میدان او یا هم یوې هدیرې ته جوړول پر سر د پاکستاني چارواکو د اختلافاتو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا امریکایي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې بیا د افغانستان په جګړه کې د ملکي وګړو د نقصان په اړه خپل رپورټ خپور کړی دی. د دواړو لیکنو لنډیز هارون بچا وړاندې کوي.
د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي په ایبټ آباد ښار کې د هغه کور پر ځای چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن پکې وژل شوی و د لوبو د یو میدان او یا هم د قبرستان جوړولو پر سر د چارواکو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي. د پاکستان پوځ په ایبټ آباد کې د بن لادن له دغه کوره چې 3,300 سکوئر فټه رقبه لري ګیر چاپیره دیوال جوړ کړی او غواړي چې دغه ځای په یوه هدیره بدل کړي. خو صوبائی حکومت چې د امریکایي ځواکونو لخوا د بن لادن تر وجل کېدو وروسته د هغه د کور مځکه ورته ورکړل شوې بیا هڅه کوي چې دغلته د لوبو یو میدان جوړ کړي. په لیکنه کې د ایبټ آباد د کنټونمنټ بورډ د مرستیال مشر ذوالفقار علي بټو خبره راغستل شوې چې ویلي دي دغه ځای د یو دیوال جوړولو په ترڅ کې له تجاوزاتو محفوظ کړی او په سیمه کې د هدیرو د نشتوالي ستونزې ته په کتو سره په پام کې لري چې د خلکو دغه مشکل حل کړي. خو هم د لیکنې تر مخه د خیبر پختونخوا حکومت یو وزیر مشتاق غنی بیا د بن لادن د کور پر ځای د قبرستان جوړولو د خبرې مخالفت کړی دی. نوموړي زیاته کړې دا نامناسبه ده چې د کورونو په منځ کې د څوک هدیره جوړه کړي. بلخوا د امریکایي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل شوي چې سږ کال د افغانستان په جګړه کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې کچه په بې ساري توګه مخ په زیاتېدو ده. د نړیوال سازمان ویلي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې 1,601 ولسي کسان مړه شوي او 3,515 نور ژوبل شوي دي. ملګرو ملتونو د ګل پر ورځ خپور کړي یو رپورټ کې زیاته کړې دا شمېرې د تیر کال د همدغه عمر مودې پرتلا په ولسي تلفاتو کې 4% زیاتوالی ښیي. په رپورټ کې دا هم ویل شوي هغه عام افغانان چې د جګړو له لاسه مرګ ژوبله ورته وختي شاوخوا درېیمه برخه یې ماشومان دي. لیکنه کاږي د دې علت دا دی چې د افغانستان جګړه په دې وروستیو کې د هلمند او کندوز په څیر ولایتونو ګڼ نفوسه سیمو ته غځېدلې ده. لیکنه زیاتوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو تر ټولو لوی استازي د هغه هیواد د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې کمولو چارو ته جدي پاملرنه وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا په راتلونکي ولسمشرزو انتخاباتو کې د ډیموکراتیک ګوند د کاندید هیلری کلینټن د کمپاین چلوونکي د روس ځینې ریاستي عناصر د یاد ګوند ایمیلونو برسره کول تورن کړي. هغه وایي د دې مقصد دا دی چې د دوی حریف یا مخالف د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونالد ترامپ بریالی کول ښکاري. د دې لیکنې تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډیموکراتیک ګوند د ممکنه کاندیدې هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین مینیجر روبي موک د اتوار په ورځ سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې وویل په داسې حال کې چې په فیلاډلفیا ښار کې د یاد ګوند څلور ورځنۍ غونډه کیږي او پکې به هیلری کلینټن په رسمي توګه د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیده نومول کیږي. د ډیموکراتیک ګوند د ایمیلونو برسره کېدل اتفاقي خبره نه ده، بلکې د دې تر شا د روس ځینې ریاستي عناصر لاس لري او غواړي چې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ په ولسمشریزو انتخاباتو کې بریالي شي، ځکه چې ټرمپ ویلي که ولسمشر جوړ شي نو د روس سره تعلقاتو ته به وده ورکوي. د پټو معلوماتو برسره کونکي ویب پاڼې ویکی لیکس اداسې 19,000 ایمیلونه په ډاګه کړي چې ښایي د ډیموکراتیک ګوند قومي کمیټې کارکونکو د کاندید جوړېدو لپاره په ګوند دننه ابتدایي انتخاباتو کې د برنی سانډرز خلاف د هیلری کلینټن مرسته کړې ده. هلته د یادې کمیټې مشر ډیبی شورتس ویلي د ګوند د غونډې نه وروسته له خپلې چوکۍ استعفا ورکوي. دا راز ممکنه ده چې د دې ایمیلونو له وجې هیلری کلینټن په خپل ګوند کې د مخالفت سره مخ شي او په انتخاباتو کې بد اثرات ولري. بلخوا روبی کروک وای داسې ثبوت شته چې دغه ایمیلونه روسی انټرنیټي غلا کوونکو په ډاګه کړی دي او څېړونکي وایي چې د دې مقصد ډونلډ ټرمپ ته په انتخاباتو کې د ګټلو موقع ورکول دي. دا راز په ورجینیا کې د انټرنیټي تحفظ لپاره کارکوونکي ادارې هم منلې چې په دغه کار کې دوه روسی ډلې ککړې دي. هلته د ډونلډ ټرمپ د کمپاین یو چارواکي جیسن میلر واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دا تورونه د خندا وړ دي او داسې ښکاري چې د انتخاباتو د ګټلو لپاره هیلری کلینټن او د هغې ملګري هر ډول ګام پورته کولو ته تیار دي.
منور شاه تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې مې اوریدلی چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند ملي کنونشن په فلیډلفیا کې روان دی. هلته زموږ همکار ارباب محمود علي موجود دی او همدا اوس ګړی را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ارباب صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو که د دې ملي کنونشن چې د انتخاباتو لپاره روان دی د نن ورځې تفصیل اوریدونکو ته لکه مختصران وړاندې کوي.
امریکا پخوانی صدر بل کلینٹن او دغه شان د مختلفو ادارو خړی دې ته وینا کوي. په دې کې امکان هم دغه دی چې رستو کې څومره تور پوستکي وژل شوي دي یا قد های پروفایل ورته ویل کېږي، کوم چې دلته خبرونه جوړ کړي وو د هغوی میاندې راشي او په دې کې وینا وکړي، ځکه چې امریکا کې د تور پوستکو په خلاف او سپین پوستکو پولیس لخوا داسې کسان وژل شوي دي. هغوی به خبرې اترې کوي او مقصد به همدغه وي چې پرون څنګه کونډه شوې وه د ړومبۍ ورځ باندې چې د میرمن کلینټن په حق کې خبرې وکړي او د هغې لپاره کوم د هغې کاندیدي ده د صدارت لپاره هغه خلکو ته واضحه کړي چې هغه یو واحده ده داسې کاندید کېدی شي د صدارت لپاره کوم چې د امریکا ولس او د امریکا قام نمایندګي په صحیح طریقه باندې وکړي. نو نن به هم دغه مقصد وي چې هغه ولس ته وړاندې کړي او د هغې ملګرتیا کې بیانونه ورکړي.
د ارباب صاحب، دغه سي څرګنده شوی ده چې میرمن کلینټن به کله دی غونډې ته وینا کوي.
د هغې په حق چې کوم تر اوسه پورې مطبوعاتو سره سکیجول دی یا پروګرام چې شریک کړی شوی دی هغه به د زیارت په ورځ په رسمي توګه باندې وینا کوي او د دغه وخت کې به د هغې لور چلسی هغه به هم د کنونشن ته وینا کوي.
ډیره مننه د امریکا له فلیډلفیا ایالت څخه زموږ همکار ارباب محمود علي چې هلته د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند د ملي کنوینشن په اړه تاسو ته معلومات درکول.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه،
ستونزه او سرکار
په پابند دو بجو،
د کرخه په غاړه
په دو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
پرګنه
په پاوکم سلور بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
افغان حکومت د ولسی مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په غبرګون کې ویلي چې دوی د مسلو د ادارو لارې د ولسی خلکو خوندیتوب څېړي او د ملکی خلکو د ساتنې په برخه کې یو پالیسي نیایي کړي چې ډېر زر به منظور سي. اجملند تفصیل وړاندې کوي.
د جرمنی د باویری ایالت د کورنیو چار وزیر وایي په هغه ویډیو کې چې د انباخ په خار کې د دې ځان وشونکي بریدګر په موبایل ټلیفون کې موندل شوی نوموړي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره بیعت اعلان کړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خبري اژانس اماک هم ویلي چې دا برید د دوی یو پلوي کړي. د یک شنبه په ورځ د جرمني په جنوبي خار امباخ کې یو ویشکلن سوریایي بریدګر هڅه وکړه چې یو کنسرت ته ننوځي، خو کله چې کنسرت ته د ننوتو اجازه ورنکړل شوه د کنسرت مخې ته یې ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد والوزول. خپل ووژل شو او 12 کسان ټپیان کړل. په ټپیانو کې د درې تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. د جرمني د باویری ایالت د کورنیو چارو وزیر یوخیم هیرمن وایي د بریدګر د پناه غوښتنه رد شوې وه او دوه کاله مخکې جرمني ته رسېدلی و. د بریدګر نوم نه دی په ډاګه شوی، خو ویل کېږي چې تر دې مخکې د ځان وژنې د هڅې په خاطر تر رواني درملنې لاندې و. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان توبس پلیټ ویلي دی بریدګر له جرمني څخه د ایستلو سره مخ و. دا چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله هغه هیواد ته نشو استول کېدی، ټاکل شوی و چې بلغاریا ته واستول شي. د جرمني د حکومت یوې بلې چارواکي اولریک دمر د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دمر وایي د وروستیو ورځو او اونیو خوځښتونه یو ډول تصویر نه لري. ډېر هغه ترهګر چې په وروستیو میاشتو کې په اروپا کې تروریستي بریدونه کړي په ناغوښتون کې نه و. دا ټکی د شوو څېړنو سره سمون خوري چې وایي کډوال له ځایي اوسیدونکو څخه کم یا زیات تروریستي ګواښ نه رامنځته کوي، خو له دې سره هم د جرمني حکومت هره قضیه جدي څېړي. په تېره څه باندې وه اونۍ کې جرمني د تاوتریخوالي د څلورو پرله پسې پیښو شاهد و. د دې هیواد پولیس وایي دا مهال د ترهګرۍ سره د ارتباط په تور له شپېتو مشکوکو پناه غوښتونکو څخه تحقیقات کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو بخښنه غواړو، تر دې اعلان وړاندې مو یو رپورټ تاسو ته نشر کړ چې هغه د جرمني د باوریا ایالت لوړ پوړو امنیتي چارواکو پکې ویل چې هغه بریدګر چې خپل ځان یې د یکشنبه په ورځ د یو کنسرت څخه بهر وچو د داعش له ډلې سره بیعت کړی و. اوس د یو بل رپورټ پر لور ساسو پام راړو. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ یا د خبریالانو د ساتنې اداره ته په ملګرو ملتونو کې مشاورتي حیثیت ورکړل شوی دی. په دغه اړه د جرمني د خبري اژانس د یو رپورټ مهمې برخې شاهین بونیر وړاندې کوي.
د صحافت د ازادۍ د سار ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ ته په ملګرو ملتونو کې یو مشاورتي کردار ورکړل شوی دی. د دین وروستو بعد د ادارې ته حق ترلاسه شي چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ته لاسرسی ولري او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل په هلو ځلو کې هم برخه واخلي. د دې منظوري د ملګرو ملتونو په اقتصادي او سماجي کونسل کې د رائے ورکولو د لارې وشوه. سلویختو هیوادونو د دې په حق کې او پنځو په مخالفت کې رائے ورکړې. د کونسل شپږ غړي هیوادونه د رائے ورکولو په وخت موجود نه وو. چین، روسیې، رواندا، ویتنام او زیمبابوې په مخالفت کې رائے ورکړې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د خبریالانو د حقونو دفاع کوي او په ټوله نړۍ کې د هغه خبریالانو لپاره اواز اوچتوي چې د حکومتونو لخوا په بند محکوم شوي دي. کمیټه څلور کاله وړاندې د ملګرو ملتونو د ځانګړي حیثیت لپاره خواست کړی و، خو د ملګرو ملتونو د غیر سرکاري ادارو کمیټه دغه درخواست رد کړی و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور د کمیټې د کار ستاینه کړې ده او ویلي دي چې باید دا حق ورته وړاندې ورکړل شوی وي، ځکه چې سفارتکار او د ملګرو ملتونو چارواکي د خپل کار لپاره د دغه کمیټې په څېړنو تکیه کوي.
په پاکستان کې د افغان سکولونو او لیسو مشران وایي چې قانوني اسناد لرلو باوجود په پېښور په ګډون د ملک په یو شمېر برخو کې د پولیسو لخوا زورول کیږي. نو افغانستان حکومت دې مدیرانو، استادو او شاګردانو ته ستونزې هوار کړي. احمد الله له نور معلومات سره.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د ګل پورس په پاکستان کې د افغاني سکولونو دوه دیرش مدیرانو د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال سره ولیدل او د خپل ستونزو څخه یې خبر کړو. د ملاقات وروسته په پاکستان کې د افغاني سکولونو د مدیرانو د شورا رئیس نور حبیب حبیب مشال ریډیو ته وویل چې په یاد ملک کې 280 پورې افغاني سکولونه او لیسې دي چې پکې په زرګونو زده کوونکو ته په دې خاطر درس ورکوي چې په راتلونکي کې دوی د خپل وطن خدمت وکړي. نو افغانستان حکومت لپاره کار دی چې دلته میشت مدیرانو او استادانو ته هم هغه حقونه ورکړي کوم چې د پولي بلې غاړي مدیرانو او استادانو ته ورکړي کیږي. د نوموړي وینا وا چې د پیښور په شمول د ملک په یو شمېر برخو کې د پولیسو لخوا بے ځایه زورول کیږي او قانوني اسناد لرلو باوجود پولیس ترې پیسې اخلي.
موږ په دې پاکستان کې تقریبا څلور لسیزې تیرې کړې، خو کوم حالات چې اوس موږ مخامخ یو په څلور لسیزو کې موږ د حالات سره مخامخ شوي. سفیر تر اخري حد پورې وایلا تاسو چې د مشکلاتو سره مخامخ یاسي، زه تر خپل اخري توانه پوري تاسو سره په دې کې حل ځلې کوم.
د ذکر دا چې 13 ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته ویلی وو چې پولیسو ته امر کړی دی چې هیڅ یو کډوال د بې ځایه نه تنګوي. د مدیرانو د شورا پخوانی رئیس احمد زبیر سیال مشال ریډیو ته وویل چې سفیر په وړاندې یې خپله دا غوښتنه هم کېښوده چې افغانستان حکومت د پاکستان کې میشتو مدیرانو او استادانو ته معنوي حقونه ورکړي.
دغه مدیر صاحبان چې تقریبا پاکستان کې شل کاله او دیرش کاله وخت تیر کړی ده، او دوی په افغانستان کې نه کور لري نه ځمکه لري، دغه آواز اوچت چې دوی چې اوس روان دي افغانستان ته، د دوی دپاره به هغه حکومت دوی سره به څه کوي؟ او بل د دوی د خدمت موده چې دوی شل کاله دیرش کاله دلته مدیریت کړی ده، او دومره شاګردان په زرګونو روزلي دي. افغانستان موجوده حکومت د دوی د شاګردانو له برکته ده، نو دوی سره به څه کوي؟ نو په دې ارتباط هغه ویل چې انشاءالله زه به د تاسو غوښتنه به افغانستان جمهور رئیس ته چې زه خاص نماینده یم هغه به ورسمه چې هلته زمینه تاسو لپاره برابر
دي. مدیرانو په وینا چې د دوی په شمول 50 کسیز پلاوی به په دې نږدې ورځو کې کابل ته ځي، او هغلته به د معرف وزارت او ځنې نورو چارواکو سره ویني او خپل ستونزې به یې په وړاندې ږدي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خبرون ته غوږ یاست. مشال ریډیو خبرونې لکه څنګه چې موږ وړاندې هم تاسو ته وویل چې د مشال ریډیو ټولې خبرونې تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. دا خبرونې کله تاسو څخه په ریډیو کې تیرې سي، نو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو د ویب پاڼې له لارې هم واورئ. اوس هم ستاسو د افغانستان د لوګر پر لور ځو، او د افغانستان د لوګر ولایت د پونتون په اړه تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو چې د دې پونتون ستونزې پکې په ډاګه شوې دي. نجیب الاولخیل پری رپورټ لري.
که څه هم د یو کال په موده کې د لوګر نوي ایجاد شوي پوهنتون ته د اوو اساسي ودانیو د جوړولو کارونه پیل شوي او یا په پیلېدو دي، خو د یاد پوهنتون محصلان وایي چې دا مهال په ښوونیز بهیر کې له ستونزو سره مخامخ دي. د لوګر پوهنتون محصلان زیاتوي چې دوی تر اوسه مجهز کتابتون، د کمپیوټر او انټرنیټ اسانتیا، همدارنګه مناسبې تدریسي ودانۍ نه لري. بلخوا د لوګر چارواکي که له یوې خوا د محصلانو ستونزې پر ځای بولي، خو زیاتوي چې د پوهنتون ودانیزو او ښوونیزو اړتیاو د پوره کولو په هڅه کې دي. د لوګر والي حلیم فیدی وایي چې
لوګر پوهنتون په مجموع کې د وو ودانیو کار به انشاءالله په دې کال کې ځینې بشپړ او ځینو کار به پیل شي. د پوهنتون دپاره نورې اړتیاوې هم لرو. 1500 جریبه ځمکې احاطوي دیوال دی. موږ هیله داده چې لوګر پوهنتون کې د کتابتون، د انټرنیټ او نور هغه سهولتونه چې لازم دي د هغوی دپاره هم د لوړو زده کړو وزارت زموږ سره مرسته او همکاري وکړه.
د لوګر پوهنتون یوه تنه خزینه محصله مقدس سعادت په یاد ولایت کې د پوهنتون جوړول په ځانګړي ډول د نجونو لپاره ډیر په ګټه بولي.
زیاتره از مشکلات ما رفع
شوه. د لوګر د پوهنتون په جوړولو سره ما اکثر ستونزې حل شوې دي. ځینې نجونې وي چې خلیا قطه ورته وي درلودې، خو د کورنۍ ستونزو او نورو دودیزو مشکلاتو له لاسه یې له لوګر د باندې د زده کړو اجازه نه درلوده. لکه وخت نه چې د لوګر پوهنتون ایجاد شو، په رښتیا چې موږ ته ډیر ښه امکانات برابر شول، او موږ کولای شو لیسانس هم فارغ
شو.
د لوګر پوهنتون د ښوونې روزنې پوهنځي د دریم کال محصل فهیم ستانکزی مجهز کتابتون، د انټرنیټ اسانتیا او د ودانۍ نشتون په اوسني وخت کې د پوهنتون د مهمو ستونزو څخه یادوي.
مثلا لکه د کتابخانې ستونزه ده چې ټول مشکلات پکې حل شي، او بل دیمګه ستونزه د انټرنیټ ستونزه ده، بل ستونزه نیمګه تاسو د پوهنتون د تعمیر ستونزه ده.
د لوګر پوهنتون رئیس وحیدالله عبدالرحیم زی وایي چې د 3.5 میلیون افغانۍ پرځخ ورته د څلورو ودانۍ د جوړولو کارونه یو لس میاشتې مخکې پیل شوي، د 9.5 میلیون افغانۍ پرځخ د یوې بلې ودانۍ کارونه درې ورځې وړاندې شروع شول.
لوګر پوهنتون کې څلور پروژې تقریبا د 3.5 میلیون افغانۍ پرځخ باندې عملا کار جریان لري. انشاءالله تر راتلونکي قوس میاشته پورې به د څلور وړو تعمیرونو کارونه مکمل کیږي.
د یادونې وړ ده د لوګر پوهنتون دا مهال د ښوونې روزنې پوهنځی لري چې 350 تنه محصلان پکې په څلورو بیلابیلو دپارتمنټونو کې پر زده کړو بوخت دي. یاد پوهنتون 3 تنه محصلان نجونې لري. د لوګر پوهنتون چارواکي هیله څرګندوي چې په راتلونکي نوي کال کې به یاد پوهنتون ته د کرنې یا زراعت پوهنځي تشکیلات هم ورکړل شي.
اوزو د خیبر پښتونخوا بنو ته هلته د دې سیمې هنرمندان او لیکوالان وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دوی د مسلک د نور سیمو له کسانو سره مرستې کړې خو دوی له پامه غورځولې دي. دوی مشال رډیو ته وویل چې د دې لپاره یې نوې تنظیم جوړ کړی او اوس به د خپل حق غوښتنه د همدې تنظیم له لارې کوي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري.
د بنو هنرمندانو هنر ته وده ورکولو او د خپلو حقونو غوښتلو په نوم جوړ کړی هنرمندان آرټ سوسایټي تنظیم د لارې دولت نه د خپلو حقونو غوښتنه کړې. دوی وایي هنرمندان آرټ سوسایټي په نوم جوړ کړی دغه تنظیم مخه د هنرمندانو او عوامو ترمنځ واټن کمول، د فن اهمیت نه خلق خبرول او موجوده صوبایي حکومت نه خپل حقونه غوښتل دي. میوزیک ډایریکټر دل محمد استاد وایي د نوړاندې د دوی مشرانو شرفګن استاد او دل فراز نیازی هم دغه رنگ د هنرمندانو تنظیمونه جوړ کړي وو او موجوده وخت کې دوی هم په دې خبره ورسېدل چې تنظیم نه بغیر خپل حق غوښتل ناممکن دي.
هر درو لګیا دي خو میډیا دا هیڅ غوښته دي تر په دې تر په مشرانو نه خدای شته چې می دا کوي چې هغه می څنګه هغه کسان کړي حکومت ته می دا درخواست کوي چې نه خیر می فن کرونه نه مجبلا کاروبار سره نه مجبلا مدراش دا بس د فن او می دا ساری عمر مشرانو او کړو می راو کړل می دې بانو ایوا خپل له خپل له اجازه خپل موسیقي دو امیر اخر ختمول نه غوړي.
د یا تنظیم صدر او موسیقار احمد فراز نیازی وای کا یو اڑخته د بنو فنکاران میډیا د پامه غورځولي نو بل طرف موجوده صوبایي حکومت هم د بنو فنکاران په مکمله توګه هیر کړي چې دولت پر دې د سره غور وکړي.
اخر کار میډیا فنکارونی د حکومت چې د سیمره فنکار د خیبر پختونخوا فنکارون دي دغه ته چې کومه د دې فاند شیر دل د بانی ضلع چې دو لکا د افسوس سره وین چې میژ پته آیا میژ دې په نظر نه ورغلی آیا میژ فنکارون نشته دي دې د میژ جج کو میژ د وګوري ځکه چې میژ د هر چای او مکان د روکړي شوې پروګرامینه میشته چې کومه دنه دی ملاو شوې داسې په ټي وی باندې کنا میشته مکان نه دو ملاو شوې نو دغه واجنا ډېر فنکارون داسې شته دي دنه دی به دل برداشت شي. غل
سندرغړې فرید الله وزیر وای د هنرمندان آرټ سوسایټي بنو هدف با د خپل وختونو سره سره خپل کلتوري موسیقي ته وده ورکول وي چې د سره پټولنه کې امن مینا او خوشحالی تا لارا هورا ولی شی
لکنیش دا فون تا ترکی ویرگی کم موجودا جی کم حالات تیم دشت گرده نا ده کام ویرگی ده زوانو نه بچ که ولون منشیات نا ده زوانو نه بچ که ولون لکا پا وطن پا ملک خوشحالی و آمن چره ده موسیقی ول خالق شاخ لنجا و جی کم مرتی پک تو پینچا دا وکار نه خوشحالی این را وصله ده تی پک ده لنجه ده مملی نصر بچ شی
کلامو چه پا دیارا ده خیبر پختونخوا صوبایی حکومت کلچر محکمه یا افسر اکبر هوتی نو پختل نو دوی وویل د بنو فنکارانو د فن په شوبه کې ډیر خدمات دي او د دوی ګیلې معنی به متعلقه واکمنو ته ورسوي.
دا د خیبر پختونخوا یو ډیر اهم ضلعه ده چې د خیبر پختونخوا په اقتصاد کې د خیبر پختونخوا په سیاست کې په معاشرتي جنجوات کې ډیره لویه او ظرفیده برخه ده. تر څومره هدف پورې چې د مروتیا خبره ده یا د ګیلو معنی خبره ده د کلچر د پروموشن او د پریزرویشن لپاره هغې د کومو هنرمندانو نه کار اخلي نو په هغې کې به خامخا د بنو ضلع ونډه وي لکه چې دا هم د خیبر پختونخوا برخه ده. زه به کوشش کوم چې د دغه ضلعو په حواله باندې متحرکه مشران دي هغې خبر کړم او د هغې توجه را وګرځوم.
هنرمندان آرټ سوسایټي بنو مشران وایي د خپلو مشرانو نه چې ورته په میراث کې کمرنګ موسیقي پاتې شوې دوی به هڅه کړي چې په خپل اصلي شکل کې ژوندې وساتي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د دې وروستۍ خبرې خپرونې د پای شېبو ته رسیدلې. د خبرونو لنډیز به یو ځل بیا له عبدالحی کاکړ څخه واورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي په خیبر پښتونخوا کې د مدرسو پر اصلاحاتو کار پیل شوی. په دې لړ کې د دارالعلوم حقانی او صوبایي حکومت ترمنځ توافق هم شوی. عمران خان پرون په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل د صوبایي حکومت لخوا دارالعلوم حقانی ته د فنډ ورکولو مقصد اصلاحات وو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي مرکزی حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې ځینې غوښتنې منلي خو دوی د مغربي لارې په اړه لا هم مطمئن نه دي. پرویز خټک تېره ورځ له مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وویل قسم صوبایي حکومت د پرمختګ پر لور ډیر ګامونه پورته کړي خو لا هم مشکلات په مخ کې شته. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر وایي بلدیاتي نمائندګانو ته پوره اختیارات ورکړي او هغه اوس د پرمختیا کارون لپاره د کمیټې مشران دي. عنایت الله پرون له مشال ریډیو سره مرکه کې ول د بلدیاتي نمائندګانو د اختیارات ورکولو لپاره جوړ شوې کمیټې دا پریکړه کړې چې انتظامی چارواکي به اوس د ضلع او تحصیل ناظمانو لاندې کار کوي. په کراچی کې یو سوال د امنیتي ځواکونو یو عسکر وژلی او بل یې ژوبل کړی دی. دا پیښنن د صدر په سیمه کې هغه وسوه چې پر موټر سایکل سپور یو وسلوال پر امنیتي عسکرو ډزې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان پاکستان او د قاتم ملاتړ ماموریت درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې کیږي. دغه خو وزارت وایي جنرال دولت وزیري وایي په غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سوي سرغړونې وڅېړل شي او حل لارې به راپیدا کړل شي. د افغانستان ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې کابل له روسي خونړۍ پیښې څخه د دشمن هدف د افغان ولس ترمنځ اختلافات رامنځته کول دي. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل چې ولس باید دشمن د داسې سازشونو پر وړاندې هوښیار واوسي. د ترکیې مرستیال لومړی وزیر وایي ولسمشر رجب طیب اردغان به په راتلونکي میاشت کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وویني. دا به له هغه وروسته چې ترکیې د روسي جنګي الوتکه راغورځولې پر سر بخښنه غوښتې د دواړو مشرانو لومړی ملاقات وي. پولیس وایي په مغاتیشو کې د افریقایي ټولنې د سولساتو ځواکونو په مرکز برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. لال قاعده سره تړل شوي وسلوالې ډلې الشباب د دې ذمواري منلې ده.
د خبرونو لنډیز بل مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کاوله. دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. که پر دې څپو پاتې سواز ډیو ریډیو اوریدلای سي ښه وخت ولرئ.